ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اردن کو السلام علیکم ستری مشه دا د وایس اپ امریکا دیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورځ دا د کال 2014 د اگست میاشتې 8 منټه دا د وګ د پاکستان سینسوبه په کراچۍ ښار کې د ماخام اته افغانستان په پکتیا کې د ماخام ونمي او د امریکای په سر ښار واشنگټن ڈی سی کې د سحر یو لس پجی دی د دې یو ساده خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه رحمان بنریم او وړاندې کوم درته د اوس وخت د خبرونو سرټکی د خالی پورز افغان چارواکو ویلی دی طالب وسلوالو د افغانستان د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالی نیولې د خبری ادارې رویټرز تر مخه د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن ویلی دی تیر شپه د سخت جګړې وروسته امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په ضد د نیم ځواک رینجرز عملیات دوام لري. بلې خوا ته د اطلاعاتو د چارو وزیر ویلي دي د برتانیې حکومت ته خواس کړي چې الطاف حسین دي د پاکستان د مخالفت څخه قلار کړي.
برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیجا گیا ہے اور ہم برطانیہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہری کو اس غنڈا گردی کی نہ صرف اجازت کبھی نہیں دیں گے بلکہ اپنے قوانین کے تحت اسے کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے.
او د امریکی د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی په شام کے حالات تر ډیر حد خشوی دی. کیری ویلی دی هلته د تل پاتې امن د پاره امریکا او روس یو تړون ته نږدې شوی دی.
We don't want to have a deal for the sake of a deal. We want to have something done that is effective and that works for the people.
خاغلی کیری په دغه موقع خبريالانو ته ویل مو خالی لوزنامه نه غواړو ولې داسې سپوه باندې رسیدل غواړو کوم چې فعالیت لري او د شام د اولس په ګټه پریوزي.
اوس ووره خبرونه د تفصیل سره تټول د مخه د افغانستان خبر د خالی پورز چرواکو ویلی دی طالب وسلوالو د افغانستان د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالی نیولې او دغلته په لزګونو پولیس عسکر وژلي او جوبل کړی دی او پاکستان ته غزیدلې لارې په خطر کې پریوتی. د خبری ادارې رویټرز تر مخه د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن ویلی تیر شپه د سخت جګړې وروسته امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي. دغه ولسوالۍ د اتو نورو هغه ولسوالیو سره تړلې کوم چې پکتیا د گاونډي خوست ولایت او پاکستان سره تړي. د هغه وینا به د هغوی ولسوالۍ تر 15 ورځو طالبانو محاصره کړې وه او زیاته کړه چې تیره شپه د هغوی په سلګونو وسلوالو د دوی په پوستو برید وکړو. هغه اندېښمن وو چې کچري دغه ولسوالۍ زر تر زره ونیول نو طالبان به په اسانۍ سره د یو ولایت څخه بل ته حرکت وکړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو بیان کې ویلي دي جانیخیل کې په لسګونو افغان عسکر او پولیس وژل شوي او د دې تر څنګ طالبانو په ساز و سامان هم قبضه کړي چې پکې بختربند گاڑی هم شامل دي. او ځینې خبرونه د پاکستان څخه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قائم موومنت په ضد د نیم ځواک رینجرز لخوا وسم عملیات دوام لري او د پاکستان په مطبوعاتو او نشریاتو کې خودل کیږي چې د هغو یو شمېر دفتر یا بدانی ورته اړنګ کړی شوی دی او د هغې سامانونه عام خلکو لوټلی دي. هم د پاکستان د اطلاعاتو د چارو وزیر ویلی دی د برطانی حکومت ته خواست کړی دی چې الطاف حسین دی د پاکستان د مخالفت څخه خلار کړي. تیره هفته الطاف حسین په خپل یو تقریر کې د پاکستان مرد آباد نارې والی وي او بیا په یو بل تقریر کې ویلي چې پاکستان د دنیا لپاره د سر درد دی او دا د دهشتګردۍ مرکز دی. په پاکستان کې د هغه په ضد یو شمېر درخواستونو کې ویل شوي دي چې هغه د هیواد خلاف غداري کړې ده او ودی نیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. بلې لور ته د هغه په ګوند متحده قومي موومنت کې ځینې مشرانو ویلي دي الطاف حسین د هغو مشر نه دی پاتې او اوس به دې ګوند مشري په کراچۍ کې خپله هغوی کوي. په دې اقلبه رپورټونه درکوو. خوځو د بلوچستان پلو ته چرته چې په کړکې ځپلي سبي بلوچستان نوشکي کې د پاکستان د داخله چارو او بخښي د بلوچستان د داخله چارو وزیر ویلي دي اته وسلوالي نیولي د چا تعلق چې د القاعده سره خودل کیږي. دوی ویلي دي دغه نیول شوي کسان نه تحقیقات روان دي. په پاکستان کې په دغه سیمه کې د هیواد په ضد یو بلتون تحریک هم روان دی په کم کې چې اکثره د پاکستان باندې نیوکې کیږي د بلوچانو حقونه نه ورکوي. حمید سمسور پسیمه کې د ډیوه خبریال دی او د نوشکی د پیخه حال راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی بیا له خبری رسنوی سره په خبرو کې وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو نن د افغانستان له سرحدي پولیس سره جوخ د نوشکي د امدوال په سیمه کې د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې عملیات وکړل.
القاعده کې سرغنا سمیت ایک دہشت گرد کے اس کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے. القاعدہ اور داعش سے اس کا تعلق ہے.
دا القاعدہ دا سرغنا پشمول یو تراگر شپاش دا نور ملگری ونی ولسو لا القاعدہ او لا داعش سر دوی اڑی کی لری دا دلخلی چلا تراگر سر پزیات مقدار بانی وصلہ او مذہبی کتابون هم نیول سوی دی. دا بلوچستان دا کورونو چارو صوبائی وزیر سرپراز بکٹی دا وکڑلا
انیشیل ٹریننگ اس نے افغانستان سے حاصل کی ہے اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ شام میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہے.
لومړی تربیت دوی افغانستان څخه ترلاسه کړی ده او لږه تربیه وروسته بیا دوی د شام په جهادي سرگرمیانو کې برخه اخستله. اوس دوی دلته بلوچستان ته راغلي وو چې نوی خلک د حکومت په ضد باندې برتۍ کول او هغه ته په افغانستان کې تربیه ورکول. تر دې مخه هم بلوچستان حکومت پر هند او پر افغانستان باندې دغه ډول تورونه لګولي وو خو نوی ډیلی او کابل دغه ډول تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټ.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو دا
اهم د بشری حقوقو لپاره امریکایي او نړیواله فعالینو د مدني ټولنې غړو او د بلوچستان قوم پرستو د جمعې پورت د واشنگټن ډي سي په قامي پریس کلب کې پراتلون کې امریکایي صدر غږ کړی دی چې ریاستي ظلم سره د مخ بلوس ولس مرسته دی وکړي. د بلوس قوم پرست وجل شبی مشر نواب اکبر خان بگٹی د لسمی کلیزی په موقع د دغه غونډه تابع د بلوچستان د امریکایي ملګرو لخوا شبی وینا کونکو کې واشنگټن لپاره د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی هم شامل وو. براهم داغ بگٹی د ویډیو لینک للاری ویل چې د هغه ګون حکومت سره مذاکرات لپاره چمتو دي خو دغه مذاکرات ایجنډا به یوازې د پاکستان نه د بلوچستان ازادي وي. د وینا کونکو لخوا شو غوښتنو کې په امریکایي کانګرس غږ شوی چې د پاکستان پوز کوم چې په مشکوکه توګه د بشري حقوقو خلاف ورزي کې ککړ دی لپاره د مرسته ودروي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي په شام کې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي. کیری ویلي دي هلته د تل پاتې امن لپاره امریکا او روس یو تړون ته نږدې شوي دي. محمد عالمگیر تفصیل راکوي.
امریکا او روس د شام علی په خار باندې ډزبندې او په دغه سیمه د داعش خلاف فوزی همکارۍ غزولو په اړه ځینې پرمختګ کې ناکامه شوی. په جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف د یوې ورځ پورې خبرو پس غونډې ته ویلي د دوی مذاکرات کار به راتلونکي ورځو کې په دې اړه نور کار جاری ساتي.
and that works for the people.
خغلی کیری په دغه موکا خبري اعلان ته ویل مو خالی لوزنامه نه غواړو ولې داسې سپو هبانه رسیدل غواړو کوم چې فعالیت لري او د شام د اولس په ګټه پریوزي. مو غواړو چې دغه کار سره داسې محکمه شي او امنیت بحال شي. په دغه غرض مونږ جنیوا ته راغلی یو چې د شام د مسلې سیاسي حل ولټو. د امریکا او روس دا مذاکرات په داسې حال شوي چې د شام صدر بشار الاسد مخالف وسلوال د دمشق په گاوند کې درایا خار باندې د سلورو کالو حکومتي محاصره پس حکومت ته تسلیم شوي. په جنیوا کې خبرې په دې باب هم ډېر کړکې چنې شوي چې علي په خار د داعش نه خلاصولو لپاره د امریکا په مرسته جنگ کوونکي زیر ډلې هغه جنگیارو سره ملګري شوي کوم چې القاعده تر هغه ډلې پلویان دي او النصرة فرنٹ نومیږي. النصرة فرنٹ هم د صدر بشار الاسد د فوزونو خلاف جنگيږي.
د بنگلاديش پولیسو ویلي دي د خالی پروزي د سرخار ډاکې څخه بهر د وسلوالو په ضد عملیاتو کې درې اسلامي تندراري وژلې دي. په وجل شوو کې تیره میاشت د ډاکې پر رستوران کې د برید مشکوک مرکزی کې دار هم شامل دی. پر رستوران برید کې د بهرنیان وجل شوی بو. په اټلی کې د شروع یا د چهارشنبه په ورځ راغلي زوروري زلزلې وروسته په قامی کې چسوګ یا غم روان دی او چارواکي وایي اوس داسې امیدونه ختم شوي دي چې د پریوتو ودانو لاندې به نور څوک ژوندي پاتې وي. د زلزلې له امله د مړو شمېره 270 ته رسیدلې وه. او د امریکای صدر براک اوباما په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند غږ کړی دی چې د زیکا وایرس په خلاف د کار لپاره دی پنګې منزور کړي. هغه د خالی پروس په خپل ورنځ وینا کې دغه غوښتنه کړې ده. په منځنۍ جنوبي او ځنی کریبین امریکایي جزیرو کې تر دې دمه د زیکا 2015 اغیزمن شوي خلک لیدل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سلامتي شورا په ګډه د شمالي کوریا لخوا د بلیسټک میزایل تازه ازموینه غندلې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دې ویډیو په دې وساته خبري خبرونه کې مهمه رپورټونه د اسلام آباد، کابل او شام څخه لرو، خو درته وایي چې وخت شوه د لوبو د خبرونو وړاندې کوم کې د دې ویډیو همکار وکیل خان.
ډیرمن بنری صاحب، قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې اړوم به راځو د ویسټ انډیز او هندستان ترمنځ چې کوم لومبي ټي 20 یا د شلو ورونو کوم مقابله روانه ده. ویسټ انډیز دا مهال خپل بیټنګ کوي، انډیا ټاس ګټلې خو هغوی د فیلډینګ فیصله کړې وه. دا مهال ویسټ انډیز یو سل 99 رنزونه جوړ کړی دی د په تقریبا په 15 ورونو کې، دغه یو کم 200 رنزونه جوړ کړی دی. هندستان کم چړلوي هدف ته اوسم د شپږو په 15 ورونو پاتې دي، او د دې نه روان دي چې کوم د ویسټ انډیز او هندستان ترمنځ ټیسټ میچ یو، په هغه کې هندستان یا انډیا ویسټ انډیز ته ډېره بده ماتې ورکړې وه. او د کرکټ چې کوم پوهان دي، هغه وایي چې ښکاري داسې چې ویسټ انډیز د خپل ټیسټ کې چې کوم ماتې خوړلې وه، نو د هغې بدل پر ټي 20 کې اخلي. خو د ویسټ انډیز تر تکرا شو چارلز یو کم اتیا رنزونو باندې آؤټ شوی دی. دغه رنزونه هغه په 3 بالونو باندې جوړ کړي دي، شپږ چوکې او و چکې یې واخلې دي. لویس هم ناټ آؤٹ ولاړ دی، دوه کم سل رنزونه جوړ کړو او په شپږ څلوېښت بالونو باندې جوړ کړي 15 چوکې 9 چکې والی دي. رسل څوک چې ناټ آؤٹ دی، ولس رنزونه جوړ کړي په دوو چکو په مرسته باندې دغه ولس. نو دا مهال د هغوی چې کم سکور دی، یو کم 200 رنزونه دي په 15 ورنو کې، اوس هم 15 ورنو پاتې دي. د دې تفصیلات به هم تاسو ته د خبرونې په راتلونکي برخه کې وایو. خو کراشي د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې دا مهال ODI یا یو ورځنۍ مقابله روانه ده، د دویم میچ ته د دې نړیوال لومبي میچ انګلستان ګټلو د باران له وجې د ډي ایل میتھډ سره یا غو طریقې کار سره. نو دا مهال د انګلستان بیټ لوبډله د کرکټ په میدان کې خپل بیټنګ کوي، او انګلستان چې کوم یا د انګلینډ چې کوم لوبغاړي دي، هغوی سلور کم اتیا رنزونه جوړ کړي دي. او دغه سلور کم اتیا رنزونه هغوی په 14.2 اورونو کې د دوو وکټو په زیان باندې جوړ کړي. د دې نړیوال دی پاکستان هغوی ته د یو 215 رنزونو هدف ورکړی دی، د کومې په جواب کې چې دا مهال د انګلینډ دوه وکټې پریوتې دي. اخوا د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم دویم ټیسټ میچ روان دی، او دغه ټیسټ میچ د اوکې خپل لومبي اننګ کې دا مهال سویلي افریقا خپل بیټنګ کوي، او د رستی راپورن تر مخه 203 رنزونه جوړ کړي دي او درې وکټې پریوتې دي. د لوبو خبرونو کې دا مهال دغه دوه میچونه کم چې ډیر زیات مهم ګڼل کیږي، د ویسټ انډیز او د انډیا ترمنځ چې کم میچ ته چې پکې ویسټ انډیز خپل 200 رنزونه پوره کړي دي په 15.1 اوور کې.
په دې کې چې د دې کم بیټسمن د لوئس نو خپل سنچری هم پوره کړه، او وکیل خان ما د ته مخه اشاره کولې ماته قتل نه چې په 200 رنونو جوړ کړی سر یو لوبغاړ څه دلې دی
مهمه خبره. نو بيزل ورنو چې ویډیو سم لا وسره، نو کاري دا چې دی بوت ډېر غټ هدف دی هندستان ته او د پاکستان سګو غنې بنر سي تاسو
د پاکستان دا سیمالمي کی دا روټ کولاړ وین د پاکستان دا میچ ګټل چې دی آسان هدف بنوي. هیڅ پته نه کی کرکټ ته کرکټ کی کله سم کې د شي پاکستان سره اثر شاد وهابریاز د خبالې روان دی، خو یو نیور نو تنه شي ویلې د وخت نه مخکې پاکستان دې میچ کې بیرته راتلی شي. دا وخت داسې معلومیږي چې انګلستان چې کوم پړمبي بال باندې کسه وټ شو، هغه بیرته میچ ته راغلی دی. دا وخت اتیا رنزونه دي، دوه لوبغاړي سوځلي دي او ښه ډېر شي بالونه ورته پاتې دي. ډېره مهرباني وکیل خان،
مننه.
د افغانستان په پکتیا کې په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو قبضه کړې ده. دا خبره د جانخیل ولسوال عبدالرحمن رایټرز خبري ادارې ته کړې ده. طالبان په دغه سیمه کې کچري وننیول شو، نو نورو ولسوالیو ته هم غزیدې شي. دا خبره هم عبدالرحمن کوي. په دې باندې بچړنه هم وړاندې کوو، او په دې خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه نور لرو. خو تر ټولو د مخه ځو حکمل روان ته چې د پکتیا حال راکړي.
افغان چرواکی وای له پاکستان سره ګډی پولی ته چیرمه د پکتیا ولایت جنیخیل ولسوالی او یو شمېر امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې، خو د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل ډیوی سره په خبرو کې وویل تیره شپه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په ولسوالۍ ډله ییز بریدونو په پایله کې له ولسوالۍ او یو شمېر امنیتي پوستو څخه د تلفاتو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی. اتل زیاته کړه په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د عامه نظم د لسو امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي.
وسلوالو افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د دې لپاره چې امنیتی ځواکونو ته تلفات ونه وړي دوی تکتیکي شاتګ کړی.
د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل زیاته کړه ولسوالۍ ته تزدمی سرتیری رسیدلې او اوس مهال د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل وسلوالو طالبانو د جنیخیل ولسوالۍ نیولې او د جګړې پر مهال د څلوېښتو تنو افغان امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. منګل زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د پاکستاني طالبانو یو مشهور کمانډان حافظ رشید هم وژل شوی او تر لسو زیات رینجر، امبی موټر او زیاته اندازه فوزي تجهیزات، سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. بل لور ته دی وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی ولسوالی نیولی او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایت جنیخیل ولسوالۍ د څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د کلابندۍ رپورټونه ترلاسه شوي وو او د امنیتي حالت د ارزونې په هدف د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو جګپړو چارواکو پکتیا ولایت ته سفرونه هم درلودل. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
په دې ساته خبري خپرونه کې ګران اوردونکو تاسو ته وایو چې موږ څو شېبې مخکې هم په دې موضوع باندې د ډیوا ریډیو سیلانکار او خبریال اسماعیل خان سره خبرې کړې وې او دا غنه مزان پوه کړې و چې په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ یا په ولسوالیو د قبضې مطلب څه کېدای شي او آیا په دې کې د پاکستان د کردار په هکله افغانان څه فکر کوي. راځئ چې د خبرو ته ور بیا وګونیسو.
دا چې د دې د هو کې دا چې د عمري عملیات چې شروع کړو دي چې په دې کې خپل طالبانو دا اعلان کړو چې دوی په دې کې کندیرا ولي او څومره دې عملیات کې پاره کې به نو دا سیوا کېږي. نو اوس دا چې لګي چې زه په دې باندې د دې د واقعي کېږي په کندوز کې یو ځای بل دی. ما تاسو ویل چې پروسه ورځو کې د په دې جولای پروسه تر شوی میاشتې د امریکای چې کوم دغه سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنستراکشن سیګار وته وی دی په خپل رپورت کې دا ویلو چې افغانستان کې د افغانستان حکومت چې کوم دغه هغه ریټ دا بیا 50% نه شپږ پېټه 50% تر هغه ورسېدلې دي او هغه دا ویلو چې په سلور سوه وو دا چې ولسوالۍ دی په افغانستان کې چې هغه کې شپږ دې ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا تکیه سره رسوخ لري او تقریبا یو سلو سلور دا چې دي چې هغه ریسک کې دي چې هغه خطر دي چې دي چې هم د طالبانو نو په تخکاری دا چې دي خپل دغه سیاکټ دي طالبانو په افغانستان کې فشار یې واکړی دی په حکومت باندې او دغه رنګه څنګه چې په کندوز کې شو څنګه چې په بل ځای کې شو دې سره په حکومتي ځواکونو باندې اثر غورځېږي ځکه چې افغانستان فوج لا دومره تربیت دغه نه دی نه دومره لوی دغه تعداد دی چې هغې کوي شي چې ځای په ځای طالبانو د دغه مخنیوي وکړي یو ځای نه فوج روبا چې په بل ځای کې دغه کوي چې هلته کې مسله حل کړي بیا بل ځای کې ورته طالبان مشکل جوړ کړي بیا هلته نه قوت روبا چې په قوه روبا چې په بل ځای کې ور واچي نو مشکل ورته جوړ دی واقع.
اسماعیل خان صاحب، رویټرز د پکتیا د ولایت د جانی خیلو ولسوال عبدالرحمن کوټ کړی دی او هغه وایي هغه اندېښمن وو کچری دغه ولسوالی زر تر زره وننی ولا کم چې طالبانو تیره شپه نیولې ده نو طالبان به په اسانۍ سره د یو ولایت څخه بل ته حرکت وکړي او دغه سي هغوی په خواوشا درې ولایتونو کې امنیتي وزتر ګواښ لاندې راوستي شي. د افغانستان د چارواکي لخوا د دې ویرې سرګندونه او په دې مهال د دې اظهار سمان لري
مقصد کې مشکل خوشتر ہے ځکه چې حکومت کوي نشي چې ځای تقل ځواکونه ورو رسي او د خپل ولسوالو دفاع وکړي او څنګه هم تاسو چې د امریکای خپل رپورټ هم د سیار چې کم دی هغه هم دغه رنګ دی چې د دې په ځای کې ورو د حکومت چې کم رټ دی هغه کمیږي د طالبانو هغه رټ سوا کیږي نو امکان خو لري چې کدی و نه کړی شو چې دا جانی خیل دا ولسوالي کدی حکومت وبندي شي بیا به راټینګ کړي خو بیا مشکل دا دی چې طالبان په بلې ولسوالۍ ورشي بیا به دې هلته کې ورځي هلته کې بیا د هغې ولسوالۍ دفاع کړي څومره چې د هغې سوا کیږي د طالبانو ته د موبیلیټي څه مسله نه ښکاري ځکه چې یو ځای ته ورشي چېرته کې حکومت هغه ځای واخلي نو هغه ځای نه بیا دې شک چې بل ځای ته ورشي نو لکه ټیکټیکلي او دغه په دغه نه چې ورته سړی ګوري د نظامي دغه نه ورته ګوري نو یو مشکل شته د حکومت
لپاره. د دې مشکل تر څنګ افغان چارواکي وخت په وخت وسم د پاکستان طرف ته ګوت نیسي او په ورستیو کې په کابل کې د شبي برید کم چې په پوهنتون شوی او د هغه او دین علاوه به نورو بریدونو تور پورې کوي په طالبانو خو چې پاکستان په شا ولاړ دی تاسو فکر کوئ پاکستان با ځواکونه یا استخباراتي ادارې د طالبانو په افغانستان کې کومک کوي
دا چې دا الزام ډېر پخوا راځي حکومت په افغانستان حکومت په پاکستان باندې لګولې دي او وختن په وختن داسې خبرې هم شوې دي لکه تاسو ته پته ده چې د ملا عمر د غوښ شو یا د رنګ ورپسې د ملا اختر منصور د غوښ شو د طالبانو مشران په پاکستان کې یا مړ شول یا وجل شول دا غي نه هم دا خبره څرګنده چې د طالبانو کم اسکم مشران دلته کې دي او د دې بل اړخ بیا دا چې د رنګ پیښې کېدل چې په کابل کې د غوښ شو بیا دا غي دا کړل چې دلته نه دا غي بنسبه بندي شوې ده یو خبر ده چې په پاکستان دا خبره کوي چې په پاکستان کې کوم پیښ وشي نو د افغانستان کې چې کوم پاکستانی طالبان دی هغه کوي د افغانستان کې د غي سره د افغانستان د حکومت ملاتړ دی خو د دې نه علاوه غټه مسله چې کوم دغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم پوله ده په دې باندې د دوه اړخو ته د موومنت یا د تګ راتګ شو ده نو اوس په دې روسو کې هم د فوج مشر چې تلې وغه دا ویلو چې د افغانستان کې د امریکای او د ناتو چې د ریزولوټ سپورټ مشن دی هغه سره دی په دې کې همکاري کوي او د هغه کمانډر پرون هم راغلو پاکستان ته او دلته کې د جنرال راحیل سره لیدلو او دې چې تلیو د سور د وړاندې د غطا کورمتا نو البته کې د فوج مشر دا ویلو چې پاکستان چې کوم فوج دغه ته دا وینا کړو چې تاسو د افغان قومي ځواک چې کوم دی افغان نشل ارمی هغه سره او د ریزولوټ سپورټ مشن هغه سره به همکاري کوي په کلوز کوارډینیشن په د سره د رابطې کې چې د دې خبرې د هو شي چې دلته نه پاکستان د بارډر نو څوکا غړ خو لري
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مهرباني سوال
سوال د سعودي عرب د بندرونو چارو وزیر د اسلام آباد په سفر تلونکي د هلته د پاکستاني چارواکو سره په مهم موضوعاتو خبرې اترې کوي را بیا پیری حل را کوي
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د سعودي عرب نائب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان به سباله د پاکستان لند سفر کوي دوی بخپل دغه سفر په محل د وزیر اعظم میا نواز شریف او د پاچ د مشر جنرال راحیل شریف سره ویني د سرکاري ریډیو تر مخه شهزاده محمد بن سلمان به د پاکستاني مشرانو سره په دفاعي چارو دوارخیزه اړیکو او امنیتی چارو خبرې وکړي تنو ریپورټونو تر مخه د مشرانو ترمنځ به د تراګري په ضد جنگ او د یمن معاملې هم اهم موضوع وي چېړونکي د سعودي دفاع وزیر دا سفر ډیر اهم ګرځوي او پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي چې که څه هم د یمن پر معامله د پاکستان لاړخه واضح دریځ خپل کړی سوی دی چې پاکستان به هلته خپل ځواکونه نه لیږي، خو په اوسني حالاتو کې د سعودي عرب او د ایران معامله ډیر اهم ده. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په سعودي عرب کې په څه ځایونو کې د تراګري په پیښو کې د پاکستاني وګړو د ککړ کېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیانو ته د مختلفو کمپنیو له اړخه د میاشتو راهیسې د تنخواه ورکولو معامله هم د تیرې څه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خورا بحث کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وینا ده چې د سعودي عرب پاچا د پاکستان په خواست دغه کمپنیو ته د پاکستانیانو د تنخواه معامله د هوارولو حکم ورکړی دی. سرګند دی وی چې په سعودي عرب کې دوه کمپنیو سات ټریډینګ او الخبر کې کارکونکو شاوخوا 8000 پاکستانیانو ته د څو میاشتو راهیسې تنخواه نه دی ورکړی سوی، او اوس دغه خلک دومره پیسې نه لري چې هلته خپل خوراک انتظام وکړي یا پاکستان ته بیرته راسي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع په نړیواله مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي چې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د دنیا په مختلفو ملکونو کې اول د القاعده په نوم او اوس د دولت اسلامیه یا د داعش د بیرغ لاندې د خلافت اسلامیه د قیام په نوم خونړی ترهګري روانه ده. عراق، شام، لیبیا، افغانستان، پاکستان او د یورپ په مختلفو ملکونو کې د سخت دریده اسلامي مکتب فکر د عقیدتمندو د خونړو کارونو شاته د سعودي عرب د حکومت او د سعودي عالمانو ذکر ضرور کیږي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال د سکاٹ شین یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی سعودیان چې د توندلاریتوب اور لگون کی هم دی او اور وجون کی هم. سکاٹ شین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکای د صدارتي انتخابونو دوه حتمی امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په ډیرو خبرو د یو بل مخالفت کوي، خو دا دواړه په دې خبره متفق دي چې سعودي عرب په ګرد نړۍ کې د تندروا اسلامي تعلیماتو د خوراونکو مکتبونو او جماعتونو مرسته کوي، چرته نه چې د زلمی کول یو لوی شمیر د توندلاریتوب د تعلیم نه پس په دنیا کې خوار شوي دي. مضمون لیکي چې د ګردي دنیا د مسلمانانو د پاره د امریکای وړومبی زنانه سفارتکاره فرا پندت د اتیو ملکونو د خپلو دورو وروسته وایي سعودیانو که د خپل موجوده روش نه لاس وانخیستو نو د دې به سنګینی سفارتي، ثقافتي او اقتصادي نتیجې رابرسیره کیږي. د ایچ بی او ټلویزیون چینل بل ماهر وایي سعودي تعلیمات د قرونی وسطا د دور دی. هر کله چې د واشنگټن پوسټ فرید زکریا لیکي چې سعودیانو اسلامي تعلیماتو نه یو یرونکې بلا جوړه کړې ده. د بروکینګ ادارې دانشور ویلیام میکنارټ وایي چې سعودیان د اسلام یو ډیر زهرجن شکل لوده ورکوي، کم چې د یو وړوکي شمیر سوچه مسلمانانو او د نورو مسلمانانو او غیر مسلمو ترمنځه د بیلتون کرخه راښکلې ده، او همدا بیلتون د خونړو جهادیانو دپاره غټه وسله ده. خو په نن دور کې د دولتي اسلامیه غوندې د جهادي ګوندونو د راپورته کېدو او په ایران کې د شیعه اسلامي انقلاب د جرړو مضبوطېدو وروستو سعودي شاهي حکمرانانو سره هم د دې خونړي جهادیانو نه ویره پیدا شوې ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په دې خبره ډیر خلک متفق دي چې سعودي نظریاتي طوفان د ډیرو ملکونو مقامي روایات تالا ترغ کړي دي، ځکه چې سعودیان د اسلام د خپل وهابي مسلک په خورو په اربونو ډالر خرج کوي. د سعودي عرب په مالدار کېدو د سویلي ایشیا د نیستمنو ملکونو مزدوران په سعودي کې د کلونو کلونو پورې د مزدورۍ خوارۍ کولو وروستو چې کله خپلو ملکونو ته ستنېږي نو ځان سره د وهابي مسلک سخت دریځه تعلیمات هم وړي. د دې تعلیماتو اثرات په مصر او پاکستان کې ښه واضح دي، چرته چې خلک د بدکارۍ په جرم کې د سنګسار او د مرتد کېدو په جرم کې د پانسۍ د سزاګانو مرسته کوي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د خونړي توندلاري ګوند دولت اسلامیه په سکولونو کې د سعودي عرب د سرکاري نصابي کتابونو نه تعلیم ورکول کیږي. دولت اسلامیه چې د مسلمانانو عالمانو کم 12 تصنیفات شایع کړي دي، په دې کې 9 تصنیفات د 13مې صدۍ د سعودي عرب د وهابي مسلک بانی محمد عبدالوهاب لیکلي دي. خو په اسلام او په تونلاریتوب پوی ځینی دانشوران دا سوچ او خیال ردوي چې د موجوده تونلاریتوب او جهادي فساد اصل ذمہوارګینی سعودي عرب دی. دوی د موجوده اسلامي ترهګرۍ د راپورته کېدو نور ډېر سببونه هم بیانوي. په دې کې مشرق وسطا کې د ظالمانه سیکولر حکومتونو د راپورته کېدو، په مقامي سطح د بې انصافو او د فرق کېدو، د ترهګرۍ د پروپاګاندې د پاره د انټرنیټ د اغوا کولو، افغانستان کې د روس خلاف جنگ کې د امریکا کی درا دانگلو او په عراق د امریکای د حمله کولو وجوهات شامل دي. دین علاوه د جدید دور د جهادیانو د پاره د مغرب خلاف د مصر د سید قطب او د پاکستان د ابو العلا مودودی غوندې د عالمانو تعلیماتو هم تلاری توب لډیره ودا ورکړی ده. د دې قسم عالمانو د تعلیماتو پرانا کې القاعده او دولت اسلامیه سعودي حکمرانانو ته ډیر پسپک نظر ګوري او دوی بدترین منافقان تصور کوي. خو نیویارک ټایمز خپل اوږد مضمون په دې تجزیه ختمی چې په ایران کې د شیعه اسلامي انقلاب په نتیجه کې د تندرو اسلامي حکومت د قیام وروسته ایران د عالم اسلام د مشرای په لار کې سعودي عرب ته خنډ شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اعلان کېدو نه پس سعودي حکمرانانو د ایران د مخنیوي او په ګرد نړۍ کې د وهابیت د خورولو لپاره خپل کوششونه یو په دوه کړی دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو پر وساته خبری خبرونه کې درته یو وار بیا سلیم شوی او وړاندې کوم درته د وس وخت خبرونو سرټکی. د خالی پروز افغان چارواکو ویلي دي طالب وسلوالو د افغانستان د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ نیولې. د خبری ادارې رویټرز تر مخه د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوال عبدالرحمن ویلي تیر شپه د سخت جګړې وروسته امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په ضد د نیم ځواک رینجرز عملیات دوام لري. بلې خواته د اطلاعاتو د چارو وزیر ویلي دي د برتانیې حکومت ته خواست کړی چې الطاف حسین دي د پاکستان د مخالفت څخه قلار کړي.
برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیجا گیا ہے اور ہم برطانیہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہری کو اس غنڈا گردی کی نہ صرف اجازت کبھی نہیں دیں گے بلکہ اپنے قوانین کے تحت اسے کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے.
او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی په شام کې حالات تر ډیره حد خشي ودی. کیری ویلی دی هلته د تل پاتې امن د پر امریکا او روس یو تړون ته نږدې شوی دی.
We don't want to have a deal for the sake of a deal. We want to have something done that is effective and that works for the people.
خاغل کیری په دغه موقع خبريالانو ته ویل مو خالی لوزنامه نه غواړو، ولې داسې سپوه باندې رسیدل غواړو کوم چې فعالیت لري او د شام د اولس په ګټه پریوزي.
او اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته تطور د مخه د افغانستان خبر. د خالی پروز چارواکو ویلي دي طالب وسوالو د افغانستان د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ نیولې او د غلطۍ په لسګونو پولیس عسکر وجلي او جبل کړي دي او پاکستان ته غزیدلې لار په خطر کې پریوتې. د خبري ادارې رویټرز تر مخه د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوال عبدالرحمن ویلي دي تیر شپه د سخت جګړې وروسته امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي. بلې خواته په پاکستان کې د بلوچستان صوبې نه خبرونه وایي چې په نوشکي کې د القاعده سره تړلي شپږ شکمن وسلوال نیول شوي دي. دا خبرې د بلوچستان نه د دغه صوبې داخله چارو وزیر کړې دي. هم د بلوچستان په موضوع د امریکای په سرخر واشنگتن ډي سي کې د بشري حقوقو لپاره امریکایي او نړیواله فعالینو د مدني ټولنې غړو او د بلوچستان قام پرستو د جمعې په ورځ په قومي پریس کلب کې پراتلون کې امریکایي صدر غږ کړی دی چې د ریاستي ظلم سره د مخ بلوس اولس مرسته دی وکړي. د بلوس قام پرست وجل شوی مشر نواب اکبرګوټي د لسمی کلیزی په موقع دغه دستور شوی و چې پکې په وینا کوونکو کې د برا همداغ بوکټین علاوه د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم شامل و. د پاکستان په سند صوبې کراچۍ ښار کې د متحده قائم مومنت د دفترو خلاف د نیم ځواک رینجرز لخوا عملیات دوام لري او په دې کې تر ډېرې علاقې کې دنه موجودي دفتري نړول شوې دي. د پاکستان په مطبوعاتو خودل کیږي چې رینجرز دغه ځواک یو شمیر خلک نیولې هم دي او د رینجرز د وینا تر مخه دغه ګوند یو شمیر غړي د پاکستان په مخالفت کې ککړ دي. د هغوی د مشر الطاف حسین هغه تقریر شي پکې ویلی وو پاکستان ته به زنده باد نه وای مرده باد به ورته وای. هم په دغه سر باندې د الطاف حسین خلاف په لندن کې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر تر مخه یو ریفرنس د داخل کړی شوی دی په کوم کې چې غوښتنه شوې ده دغه سړی الطاف حسین دی د پاکستان خلاف د خبرو نقلار کړی شي. د نور خبرونو کې درته وایو چې د ملګرو ملتونو سلامتي شورا په ګډه د شمالي کوریا لخوا د بلستیک میزایل تازه ازموینه غندلې ده او د دای د نړیواله زمارو سخته سرغړونه ګرځولې ده. بلې خوا د لوبو په خبرونو کې د پاکستان او انګلند ترمنځ روان دویم نړیواله میچ کې دا وخت انګلند یا انګلستان یو سل یوولس رنځه کړي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او د هغو درش ورونه سرته رسېدلي دي. پاکستان په خپله پاڼۍ کې په 50 ورونو کې 252 رنزونه کړي وو. بلې خوا ته د ویسټ انډیز او انډیا خلاف انډیا ترمنځ چې د کم ټی 20 میچ روان دی په دې کې تر اوسه پورې ویسټ انډیز په 19 اوورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو 215 رنزونه کړي دي. دا په کریز باندې کارلوس په 14 او کایرون پولارډ په 15 رنزونه باندې ناټ آؤٹ ولاړ دي. بلې خوا ته د ساوت افریقا او د نیوزیلند میچ روان دی. ساوت افریقا په 8 اوورونو کې په درې لوبغاړو باندې 233 رنزونه جوړ کړي دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
او چکر ما د ویسټ انډیز خبر ویلو په دغه سات کې د ویسټ انډیز لوبغاړی چې دی هغه اوټ شوی دی. څوک اوټ شوی دی؟ د بریت وټ آؤٹ شوی دی. بریت وټ چې دی دی په 14 رنزونو باندې سوځېدلی دی. او ګران اوردونکو اوس بل یو رپورټ درته وړاندې کړو د پاکستان لخوا نه. دا رپورٹ د مومند جنسې پاکله دی. مومند جنسې کې تاسو ته ووایو چې د 100 کال مخکې شروع شوی عملیات چې وو د هغه د لاسه کم کډوال شوی خلکو هغه کډوالو کې ځینې وسوم خپل کورونو ته ندستانه شوی. د پاکستان د ځواکونو لخوا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په وخت اکثره د دغې سیمې خلک د کورونو څخه وتی لکه د جنوبي وزیرستان، د شمالي وزیرستان، د باجوړ او د نورو. په دې کې مومند ایجنسی هم وا چې پکې ځینې خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي. ولې رپورټونه وایي لا وسوم ځینې خلک د خپل کورونو ته ستنېدو په تمه ناست دي. راځي چې درشن مومند رپورټ ته وګونیسو.
د قبایلي سیمې مومند ایجنسی تحصیل خویزو او بیزو اوسیدونکي وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي او په جګړو کې وران شوي کورونه، هسپتالونه او تعلیمي ادارو کې لا زیاتره هم هغسې ورانې پرتې دي. دغه سیمه چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده او کال 2008 نه کال 2012 پورې پکې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو. اوس دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې خو بیزو ته ډېر شمېر کورنۍ اوس هم نه دي واپس شوي. یو ځای مشر ملک سنوبر وای
زمون خلکو زیاتر په پیښور باندې اوسېږي. نو دا مسالې چې تقریبا چې 50% نیم مسالې زمونږ حل شي کنه هم زمونږ به امید پیدا شي او دا زمونږ خلک به واپس خپل کورونه او خپل کول ته خپل ولسونه آباد کی و کورونه خو مو سپو هوای ګولو باندې لګیدلې دي وران شوې دي او سچې دي هغه د بارانونو یا د زلزلو د وجنه وران شوې دي. زیان خو ډیر شوی دی، کورونو نقصان ډیر شوی دی.
د مومند ایجنسی نه بکور شوي زیاتره خلک پیښور، چارسده او هیواد نورو برخو کې میشتو او ملک پزلی خلق په وینا هلته ورته د صحت، تعلیم او تګ راتک اسانه ډیر تر لاسوي نو ځکه خلک واپس خپل علاقو ته نه دي راستانه شوي.
او موږ د بجلی نه محروم یو، د ګیس نه محروم یو، د سړکونو نه محروم یو، د سکولونو نه مکمل محروم یو، د کالجونو نه محروم یو. په سب ډیویژن کې لسم سکول نه او پاتم کې چې کوم په میډل کې چې کوم دی نو ستا سنس ماستر نه نو تاسو تر کې یو څه بدل تر راشي نو خلک مجبور دي چې کتنه مشکل لږه راشي.
زی پولیټیکل انتظامی چارواکي وای بایزي تحصیل ته د 150 کرول روپو طریقیتی پیکج منزور کړي او مرستل پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه دی ریډیو ته ویل چې په نورو طریقیتی پروژو هم کار روان دی.
دا انګوریشنز کو دی کې د اوبو سکیمونه دي، د کې دا جړوبي دروړتوي، دلته اریګیشن ډیر غټ سکیم دی. دین علاوه چې کم دی مونږه دی کسان ته دی ته مونږ فارمرز ته بیجونه وغیرہ ورکو. خو بہرحال داس د چي آبادی لیا سره چونکه دلته آٹھ تحصیلونه دی لوور اپر ټول دی اغوی لم ای ڈی پی کی سزی نو چې انشاءاللہ د دې لپاره یو خصوصی پیکیج بلو شي نو کافی حد پورې با دا خلک بیا به راضی چې دی کلو ګوري چې یار کارونه کیږي روډونه جوړیږي بیا به انشاءاللہ دی هم خپل راضی.
قبایلی علاقې د هیواد نورو برخو په نسبت ډیرو وروستو پاتې دي او دلته د تعلیم شرح 33% ولې نور هیواد کې دغه کچه 50% ده. قبایلی علاقې د صحت اسانتیاو نه هم محرومه دي او سرکاري شمیرو تر مخه په 100,000 پیدا کېدونکو ماشومانو کې 395 ماشومان مړه کیږي ولې نور هیواد کې 100,000 کې 215 ماشومان مړینه رپورټ کیږي او هم سرکاري شمیرې ښایي چې پټا کې 1.5% خلک د طالبونو لختو او چینو اوبس کی ولی 8.5% ته کورونو ته اوبه رسول شوی او دغه شمیر نور هیواد کې 1.5% دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، مومن ایجنسی.
ګران اوردونکو د کرکټ په ټی 20 کې بدرت حال درکمه چې د ویسټ انډیز لوبه پای ته ورسېده. د شلو ورونو 234 رنزونه جوړ کړل، شپږ لوبغاړي وسوځېدل او اخري ور کې درې لوبغاړي د هغه د پولارډ په ګډون درې لوبغاړي وسوځلې دي. 8 رنزونه جوړ شي په دې ور کې، خو د دې باوجود درې بالونو باندې رنزونه شوي او په درې بالونو لوبغاړي وسوځلې دي. بلې خوا د پاکستان او د انګلینډ میچ روان دی، 115 رنزونه دوه لوبغاړي وسوځلې دي انګلینډ. دا وخت درش سلیشتم ور لوبه روانه ده. دې حال به بیا هم در کوم، خو زم د پاکستان د قبایلي سیمو پلو ته چرته چې ډاکټر اختیار وای په ماشومانو کې اوس د بوغټي ناروغي پسې واقع دو ده. د دې مخنیوي څنګه کېدی شي؟ د بوغټي ناروغي مطلب څه دی؟ راځي چې غوږ ورته ونیسو.
دا جی یو هفته مخکې نارت وزیرستان پلنګځې میرانشاه سره هغه کې دا پهله قسمه راپورټ شو او دې کې تر اوسه پورې شپږ ماشومان مړه ډېر شوي په نارت وزیرستان او درې ماشومان په ساوت وزیرستان کې ډېر شوي. چې کله دا راپورټ شو نو فوراً دې نه خپل سرجن هغه ته ډایرکټ ورکړو چې تاسو دا کم کړی دې کې ویکسینیشن وکړئ. که نه ویکسینیشن وکړو او چې کوم افیکټډ کسان چې مرض ورته لګېدل هغه د پاره خو ټریټمنټ دي. که نه دا پریونشن د پاره ویکسینیشن یو ټریټمنټ کې ایریتروسین یا میډیسن چې کومه غام وایي چې خلکو به ټیکسین کې او ویکسینیشن د پاره پرون مو یو فاټا سیټ کې فاټا هیلث سیټ کې میټینګ شو پلانینګ د پاره چې پورا نارت ساوت کې ودا ویکسینیشن کمپین کې د انټی ډیپټریا کم چې ویکسین دی دا ورته
او تر اوسه پر متاثر کړه مشمن نور څور دی چې د نه کسانو تاسو ذکر
شو بیس مشمن چې غو نارت ولا نارت افغانستان ولا دی او بار مشمن د ساوت
او د دې درملنه اوس چرته روانه ده. د سوبې پاسپټل نه کې کال ته خپل علاقې کې
لکه چې دې کې سیریس کم چې ډیپټریا سیریس کې چې نو هغه ټیچینګ هسپټل کې د کار د تدبیر کې کړ او هغه خو په خبر ته درې مشمن راغلی او یو څه په دې چې یو باندې یو بچم د دوه مشمن ده سیرم یې نه دې ته ای ډی ایس انټی ډیپټریا سیرم دا د ټریټمنټ سره ویکسین نه راغله نو دا نه په پی پی کې او نه په اسلام آباد کې او نو بیا لاهور ته دې لپاره ریکوست کړو ډی جی لاهور ته ډایرکټر صاحب لیټر پکې وکړو. نو اته نه 10 مشن هغه په التنا پنجاب ګورنمنټ مونږ نه دران هغه مونږ ډی جی بنو ته ورسولو په خور کې چې کوم په خور کې مریضان زیاتو لپاره
نو سرجی وس دې په لو کې دوه اندیشنې دي. نو هغه پریونشن پرې د هغه بچاو د پرخ به وس تاسو ډیفینټلی کار شروع کړی وي
پرون په دې لکه مو لکه کوم دا افیکټ چې کوم کلی دي دلته خو ویکسینیشن الریډي کړی دا
جی
خو اوس مو ویل چې دا پورا ایجنسی کې نار څو دواړو کې نه دې لپاره پرون پلانینګ میټینګ وشو په هیلت ډایرکټریټ پارټ کې پارټیسپیټ کې دې کې څو نات وزیرستان یې سرجن دې دې سموګانو او ان ټاپ مو اپیډمیولوژیست یالتا غام پکې او پارټنر سټاپ او دبليو ایچ او ان سی په لګه سانو د جن نو دې لپاره مو پلان کړی چې پورا ایجنسو کې دواړه ایجنسو کې دا پولیو کمپین نه بعد لکه دې بیا مو لکه دې لپاره خو پراپر ټریننګ کی او ویکسین بارے زی اسلام آباد نو پورا پلان جوړ کړی دی دی نیکسټ ویک کې به بالکل پلان ټینل شي او ډیټ په پکې مو ټا کوم چې کم ډیټ نه مو
او سرجی چې کم ایجنسی سرجنز دی هغه څه ویل چې دی بیهیند ریزن څه دی ولې چې دلته پریوینشن کوي ویکسینیشن کیږي نو بیا دومره تیزی سره دا شسترګه پیلاو شو
لکه دا خو جی الکترا سپد ډیر وخت نه را څوک وزیرستان کې لکه اپریشن روانې بیا به چې دې پیرا او پاپولیشن ډیسپلیشن او هیلث فیل ډیسټرب او نو هیلث سیستم چې کوم نارمل هیلث سیستم هغه څه نه فنکشن کوي نو اوس لکه بیا ریپیټیشن شروع دا موږ خپل هیلث سنټر په کې لکه بیا یو ویکسینیشن سنټر موږ نارمل وزیرستان کې آلټ بیرو او سمسیونټی 27 تاغه انګلیس کې نه نو اوس ریپیټیشن پروسس شروع دا او ویکسینیشن ډیر وخت نه لکه درو کال نه ریپیټډ دیو جن جی دا لکه دا وځل کی دی کی
ډیر پر باندې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړي
ثینک یو
امریکی پسر خر واشنگتن ڈی سی کی د بلوچستان د دوستانو پنوم د تنظیم لخوا غونډه کی د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی او نور ویناګانی کړی دی او د امریکا راتلن کی صدر نه غوښتنه کړی دی چې دغه تر ریاست په خلکو ظلم کوي په دی باندې دی خاموش پاتې نشي غوږ ونیسو په دی حق له رپورټ چې د ډیوریډو همکار ارباب محمودی وړاندې کوي
د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د بلوچستان د ملګرو یا فرندز آف بلوچستان په نوم رابلل شوې غونډه ته د پاکستان پخوانی سفیر او لیکوال حسین حقانی وویل چې د امریکې او د نورو ادارو رپورټونه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو او د پاکستان د پوسټ په زیاتو لیکل کړي دي. بلوچستان د زیات واک اختیار لپاره د ډیر مودې راهسې هڅې کوي. د دوی هلې ځلې د پاکستان ریاست په زور غلې کوي. صدا منم چې اوس ځنې ناراض بلوچستان د آزادې غوښتنه کوي. حسین حقانی زیاته کړه چې د بلوچستان نیم په نیمه آبادی غربت کې ژوند کوي. بلوچستان کې بیروزګاری د پاکستان د کل بیروزګاری دوه چنده ده. بلوچستان د پاکستان 30% د توانایي او 18% د ګیس ضرورت پوره کوي، خو خپل د بلوچستان 30% آبادی په تیاره کې پرته ده. بلوچستان د رقبې لحاظ سره د پاکستان 30% ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د کال 2015 د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د مالدارو په فهرست کې هیڅ یو بلوس نوم نه لري او نه د بلوچستان نه چیرې یو سفیر ټاکل شوی دی او هر کال یوازې نږدې 1500 کسان د پاکستان په امنیتي ادارو کې برتی قبول شي. لیکوال عارف جمال وای پاکستان لکه د مغربي پاکستان پر رنگ پالیسۍ په بلوچستان کې هم خپلې کړې دي. د پاکستان د پوز د تګلارې یو برخه دا ده چې بلوس فعالین او پچا چې هم د بلوس کمپرس شک راځي هغه وجني. دوی د بلوس قابل خلک هم وژل شروع کړي دي. عارف جمال زیاته کړه چې د تګلارې دویمه برخه یې په بلوچستان کې وسلوال پر ځای کول دي او د بلوچستان دا وسلوال به بیا د نړۍ لپاره یو بل خطر جوړ کړي. برطانیه کې میشته د بشري حقوقو اکټیویست پیټر تچل وای د پاکستان پوسټ په بلوچستان کې د بشري حقوقو سخت خلاف ورزي کوي. د غواړي امریکا دې د بلوچستان د حالاتو د جاج لپاره یو میشن ورولېږي. موږ غوښتنه کوو چې د امریکا د کانګرس یو میشن بلوچستان کې ځمکني حالاتو جاج لپاره ولېګل شي. دوی دې د پاکستان د پوسټ لخوا په بلوچستانو د زور زیاتې بې پلو شواهد راجمع کړي. تچل زیاته کړه چې د پاکستان د ریاست او پوز خلاف د انصاف عالمی عدالت ته هم تلل پکار دي ځکه چې د دوی زور زیاته د نړیوال قانون په خلاف دي. حسین حقانی وویل چې د یو پاکستانی په حیث ریاست ته سوچ پکار دي چې ولې نن نړۍ د پاکستان په حق لا تشویش لري. موږ لره قتل پکار دي چې څنګه ممکن ده چې د پاکستان پوز دي د کراچۍ د اهمي پارټي ایم کیو ایم دفترونه شپه په شپه بندول شي، خو مسلسل وای چې د ترهګرو ډلو دفترونه بندول به ورته وخت اخلي. د لشکری طیبه، لشکری جنگ وی، اهل سنت والجماعت او د نورو ترهګرو ډلو مشران په یو نوم او په بل نوم رامخته کیږي، خو پاکستان وای مونږ ته نور سامان ضرورت دی. حسین حقانی زیاته کړه چې د دې نه مخکې چې نړۍ د پاکستان نه غوښتنې شروع کړي، پاکستان له پدې سوچ پکار دی او طاقت چرې هم د خبرې حل نشي کېدلی. د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ وای امریکا د بلوچستان د آزادې ملګرتیا نه کوي، خو غواړي پاکستان د بشري حقوقو او محرومو خیال وساتي.
او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په شام کې حالات خکېدو په لور ته نزدیکی روان دي او په دې حق لدی د روس سره یو معاهده یې تړون ته هم نږدې شوې دي. یو مهم تړون د روس سره کوي په دې حق لا څه تفصیلات دي زموږ همکار محمد عالمگیری راکوي.
امریکا او روس د شام علی په خار باندې ډزبندۍ او په دغه سیمه د داعش خلاف فوزي همکاري غزولو په اړه ځینې پرمختګ کې ناکامه شوي. په جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف د یوې ورځ پورې خبرو پس غونډې ته ویلي د دوی مذاکرات کار به راتلونکي ورځو کې په دې اړه نور کار جاری ساتي.
And that works for the people.
خاغلی کیری په دغه موقع خبريالانو ته ویل مو خالی لوزنامه نه غواړو، ولې داسې سپوهه باندې رسیدل غواړو کوم چې فعالیت لري او د شام د اولس په ګټه پریوزي. مو غواړو چې دغه کار سره داسې محکمه شي او امنیت بحال شي. په دغه غرض مونږ جنیوا ته راغلی یو چې د شام د مسلې سیاسي حل ولټو. د امریکا او روس دا مذاکرات په داسې حال شوي چې د شام صدر بشار الاسد مخالف وسلوال د دمشق په گاوند کې درایا خار باندې د سلور کالو حکومتي محاصره پس حکومت ته تسلیم شوي. په جنیوا کې خبرې په دې باب هم ډېر کړکې چنې شوې چې علی په خار د داعش نه خلاصولو لپاره د امریکا په مرسته جنگ کوونکي ځیر ډلې هغه جنگیارو سره ملګری شوي کوم چې القاعده تر هغه ډلې پلویان دي او النصره فرنٹ نومیږي. النصره فرنٹ هم د صدر بشار الاسد د فوزونو خلاف جنگيږي. خارجه وزیر جان کیری وایي د النصره فرنٹ پر وروستیو کې دا هڅه چې ځان د القاعده تر هغه ډلې نه لری کی د دوی په اړه واشنگتن کې انزور نه دی بدل کړي.
نصره از ا ډیزیګنیټډ ټیرورست اورګانایزیشن. نصره از القاعده اند نو نیم چینج بای نصره هایډز
کیری په دغه موقع ویل النصره القاعده ده او نوم بدلول د حقیقت باندې سترګې پټول دي چې النصره څوک دي او کار یې څه دی. د شام هوایی فوج د جنگ د وباسلو په اړه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وای غواړي چې د شام هوایی حدود نور قوي شي.
военно воздушные силы чем занимаются, понимаете, мы ведь ведем речь не о том, чтобы кто-то прекратил.
د ویل مونږ په دې اړه خبرې نه دي کړې چې د شام هوایی فوج د جنگ نه لرکو، ولې په دې مو خبرې وکړې چې د شام هوایی حدود داسې کوچی خود ساخته دولت اسلامي او د جبهة النصرة خلاف جنگ موثر شي. خغلی کیریو د روسیې سیال خارجه وزیر سرګی لاوروف وای د پرونی خبرو اترو پس سلوزنامې ته د رسیدو وړاندې داسې مسلې شته چې هواری یې قتل پکار دي او خبرداري یې ورکړه چې کو شام کې اول قلارې رانغې نو دا معاهده بویا چې ځای ونیسي.
د پاکستان په قبلي سیمو کې د اني اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې باس روان دی او په دې باندې په لسی کچم تود باسونه کیږي، خو په دغه سیمه کې ځینې مسلې داسې دي چې هغه دغه نه علاوه اوس هم موجود دي. په دغه سیمه کې ځینې سکولونه ځکه اوس چارواکي بندوي چې هغه په خیال باندې دي ته نه خو استادان ځي او نور تماشامان ځي، خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د مدني ټولنې ځینې غړي وایي د حکومت دغه فیصلې د منلو وړ نه دي. ریاض حسین هم په دې موضوع رپورټ تیار کړی دی.
د مرکزی حکومت د انتظام لاندې د قبایلی علاقو اوسیدونکو د حکومت دا فیصله رد کړې ده، په کوم کې چې د حکومت له طرفه په دغه سیمو کې د زرو نه زیات سکولونه او د صحت مرکزونه د بندولو فیصله شوې ده. خو مرکزی حکومت دا ژمنه لري چې دغه د ریشنلایزیشن پالیسي مقصد دا دی چې ماشومانو ته ښه تعلیم ورکړي. د مرکزی حکومت له طرفه دا فیصله په داسې وخت کې راغلې ده چې په ملک کې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو اصلاحات روان دي او په قبایلی سیمو کې د پرمختیا او امن ومان د برقرار ساتلو لپاره په غټه کچا د ګامونو د پورته کولو وادي هم کیږي. مطبوعات وایي چې په مختلفو ایجنسو کې به وسو د ماشومانو سکولونه بند کړي شي او درې سو دریش د صحت مرکزونه به هم اوتړل شي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د ماشومانو د حقوقو او تعلیم د ادارې مشر زرلی اپریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د حکومت دغه فیصلې سره به د قبایلی سیمو راتلونکو نسل د ناخوندګۍ ښکار شي او دوی به نور هم پسماندګۍ سره مخ شي.
او دا
داسې حالاتو کې بیا ریشنلایزیشن خو نه خو ایر ریشنلایزیشن وایم. چان چې دا پالیسی جوړه کړې ده هغه د قبایلو دښمن دی، قبایلي مشروب دښمن دی. یو طرف ته حکومت د فاټا پاواله باندې وایي چې دوی ته موږ ترقي ورکو، او په نیشنل ایکشن پلان کې دا خبره ده چې ویلي موږ به په دوه کاله کې نه 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 فاټا ته ترقي ورکو. چې ماشوم نه سکول لرې شو نو دا خو یې بیا ته تیاره ته بوتلو، دا خو هغه سره ظلم دی زیاتېدی. چې د تعلیم دروازې به ماشومانو بندې شي نو ترقي نه شي کولی. دا پالیسی ښه نه ده، ځکه چې موږ خلک دې پالیسۍ بالکل مخالف یو. دا اوسو چې ځینې سکولونه یې ماشومانو په بمونو باندې وغورځول، او بل بیا حکومت دا زیاتې وکړو په شاتو باندې ماشومان مړه کړو. پکار خو دا ده چې د تېر حکومت چایلډ ویلفیئر اینډ پروټیکشن پالیسی وه پاټا چې هغه امپلیمنټیشن کړی وی، دوی په بل طرف راغه پاټا خو دوی په اسمانډګر طرف ته بوتله.
سمود وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په صوبه کې یوولس د جنکو او هلکانو کالجونه په دې وجه بند کړي وو چې د حکومت په وینا په دغه ادارو کې د زده کړو کوونکو تعداد ډیر کم دی او خرڅونه ور باندې زیات کیږي، او هم د دې لوجه د 500 زرو نه زیات ماشومان اغیزمن شوي وو. د مرکزی حکومت د ریشنلایزیشن پالیسۍ د لاندې په قبایلی سیمو کې په هر 2 کیلومتر کې یو پرایمری سکول، په هر 4 کیلومتر کې یو میډل سکول، او په 12 کیلومتر کې یو های سکول فعال ساتل دي. چې لکبل به د ماهرینو په وینا په خصوصي توګه د پرایمری سکول ماشومان په روزانه توګه په دغه 95% غریزه علاقه کې 4 کیلومتر مزل کوي. مرکزی حکومت دا هم وایي چې په قبایلی سیمو کې اکثر سکولونه په داسې سیمو کې جوړ کړی شوی دي چې هغه د حجرې په توګه استعمالیږي، او په هغه باندې مقامی اوسیدونکو د حکومت نه تنهاګانی هم ترلاسه کوي. خو کله مو چې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د ریشنلایزیشن کمیټه ممبر قیصر جمال نه وپوښتل، نو هغوی ډیو ریډیو ته وویل چې د حکومت دا مقصد نه دی چې خلک د نوکرونو وباسي، بلکې ماشومانو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره دغه ګامونه پورته کړی شوی دي.
زیاتر ایشوز د پرایمری سکول هغه کې دا ده چې فار ایگزامپل یو سکول هغه کې دوه ټیچران وي، چې ډېر پرایمری سکول نه داسې شته چې هغه کې 15-15 سوه، بلکې دا جاوړ مومن طرف له داسې سکول نه شته چې هغه کې 1200 کسان دي. چې که په کم ځای کې تعداد زیات تا پکار ده چې هغه ځای کې مو ټیچرانو تعداد زیات کړو. نږدې نږدې دوه سکولونه دي، په یو کې 15 ماشومان دي، بل کې 15 ماشومان دي. نو بهتره خبره به دا وي چې 40 ماشومان مو په یو سکول کې کښېنو، او دغه 4 ټیچران ورکو یا ورسره یو سکول له چې هغه کې تعداد زیات تا 200 ماشومان دي. مقصد دا ده چې ټولو ماشومانو له یو قسم مطلب سبق ملويږي په هغه ځای کې چې کم لوډ ده هغه لږ کنټرول، چې د استادانو نوکرین په نه ختمیږي بالکل، دا ګیرنټي پکې کړې ده. دغه شانتې چې کم کلاس فور دي هغوی هم نه ختمیږي.
یاد دی چې په قبایلي سیمو کې د وړاندې نه د بدمنۍ او ترهګرۍ له کبله په زرګونو سکولونو ته نقصان رسېدلی دي، او په لکونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. او په کال 2012 کې د حکومت له طرفه د پاکستان د آئین آرټیکل 25A په قبایلي سیمو کې عملي کړی شوی دی، په کوم کې چې دا ویلي شوی دي چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د سټیټ ذمہواری ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوس درته وړاندې کوي یو اداریه چې د امریکای حکومت نظر سرګندوي.
د نیسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی. خو باوجود د دې نن ورځ 2.8 میلیونه جینکې سکولونو ته نزي. د جینکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جینکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جینۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي، چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جینکو د کورنو مالی حالت دومره خنی وي چې هغوی جینکۍ سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جینکۍ په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جینکۍ دومره قابلې نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جینکۍ دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جینکو له نارینه استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نوي اغل د جینکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جینکۍ صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جینکو ته سبق خایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانی ډېرې کمی دي. په دې سبب د امریکای حکومت د جینکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جینکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکای اداري یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 بلیون ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جینکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي، او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جینکو را روان کلتا د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جینکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده، کوم چې موږ د نیستۍ د ختمولو او د جمهوری او د صحتمند معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جینکونه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي چې دا شان دوی د افغانستان د جینکو را روان کلتا تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې